Radio. Radio Azadi.
شنبه د ورځې 24 د اپریل 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تر روبه جوړه خبرونه په منځني صفه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د الفتح په نوم د طالبانو د پوځي عملیاتو د اعلان په اړه ویلي دي چې دا اعلان د سولې د خبرو په برخه کې د طالبانو د مشرانو بې پروايي څرګندوي. پرې خبري مجله کې تر خبرو نو وروسته د دې تفصیل درکو. د غزنی چارواکي د امنیتي ځواکونو د مرجوب لید زیاتېدو خبر ورکوي. په هرات کې د وی کورنۍ څلور نجونی په اوبو کې ډوبې شوې دي او مړې شوې. او د سودان د پوځي انتخابي شورا مشر وروسته د وی ورسنۍ واکمنۍ دنده پریښوده. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وایي چې د نوی مریض کال له پیل راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې درې اونیو کې د امنیتي ځواکونو 9 وشل شوي.
موږ په تیره یوه میاشت کې زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات پورته تللي دي. علت یې دا ده چې نوی جګړیز فصل پیل شو. د روانې وری میاشتې په اوږدو کې 45 شاوخوا زموږ امنیتي سرتیرو شهیدان او ټپیان شوي دي چې له دې ډلې څخه 9 شهیدان او 14 تنه ټپیان دي.
که څه هم ولایتي چارواکي د امنیتي ځواکونو د تلفاتو علت د جګړو د فصل را رسیدل بولي، خو د غزنی د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په باور په دې ولایت کې اکثر تلفات د ملي پولیسو دي او علت یې دا دی چې له عسکرو سره د دوی همغږي کمزورې ده. د پروان چارواکي وایي چې د غوربند او بامیان لاره خلاصه شوه. د پروان د سیاګرد ولسوالي ولسوال نورا قاسمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د چینوارو د ولسوالي د صوفي خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې له امله بنده شوې وه. خو د سامي په وینا د ورځې په پای کې جګړه ختمه شوه او لار د موټرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. د سیاګرد ولسوال وویل چې په جګړه کې یو پولیس وژل شوی او 3 نور زخمیان دي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې 4 پیغلې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوې دي. د سیمیزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 1515 کلونو ترمنځ عمر کړی و. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته پرون وویل چې دا نجونې د لامبو په وخت د بې احتیاطۍ له امله غرق شوې دي. هغوی ټولې د یوې کورنۍ وې او د غوریان ولسوالۍ د برناباد سیمې ته د تفریح لپاره تللې وې. د فرهاد په وینا یوه بل نجلۍ چې هغه هم ډوبه شوې وه له مرګه ژغورل شوې ده. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشرۍ استعفا کوي.
انا رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
دوی زه د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه اعلان کوم چې دا وظیفه پریږدم او له فکر مشورو او غور وروسته ګران ورور عبدالفتاح برهان عبدالرحمن انتخابوم چې د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه زما ځای ونیسي. جنرال ایواز یو ورځ مخکې تر دې د سودان د لواک لري شوی جمهور رئیس عمر البشیر پر ځای کښېناستی و. د سودان لواک لري شوی ولسمشر عمر البشیر 10 پر هغه هیواد حکومت وکړ. هغه په پلازمینه خرطوم کې له پرله پسې مظاهرې وروسته لواک لري کېدو ته مجبور شو. د سودان حاکم پوځي شورا ویلی و چې یو ملکی حکومت ته به واک وسپاري. ملګرو ملتو په سودان کې پر پوځي شورا غږ کړی چې د بحران په حل کې خلک شامل کړي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکراتیک حکومت غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمینه ترابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده نږدې 1.5 پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو ووځي. طرابلس لا هم د ملګرو ملتو د سازمان د ملاتړ کوونکو ادارې په لاس کې دی. خو د لیبیا د ملي اردو په نوم د وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د طرابلس د نیولو هڅې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر طرابلس په روان جنګ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. روسي خبر ده چې د الجزایر په پلازمینه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې له واکه د لرې شوي جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه نږدې ملګري باید له حکومته لرې شي. راپورونه وایي چې د مظاهره چانو او امنیتي کسانو ترمنځ اخوډب هم شوی دی. په الجزایر کې پرون د مظاهرو اتمه جمعه وه. د الجزایر 20 کلن ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د خلکو د فشار له امله د اپریل په 2 نیټه له واکه لرې شو. خو مظاهره چان غواړي چې د بوتفلیقه پر ځای ناست کس هم لرې شي او د الجزایر سیاسي سیستم بدل شي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې زلمی خلیل زاد د پاکستان او قطر په ګډون پر نورو هیوادونو ژغ کړی دی چې د طالبانو د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وغندي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. بلور ته د طالبانو د یو شمېر مشرانو نمونه د ملګرو ملتو له بندیزونو لرې شوي. د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی عبدالحکیم مجاهد وایي
کله چې دوی غوښتل چې په غونډو کې شرکت وکړي د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د رسما غوښتل چې دوی په موقت ډول باندې هغه تغییرات لري کې.
د طالبانو د پسرلنیو پوځي عملیاتو مسله نړیوالو چاپی خبرونو هم څېړلې ده. او په دې خبري مجله کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې د ورستۍ پریکړې هرکلای وکړ. په دې اړه تفصیل درکو چې دا هرکلای ولې شوې ده او جنايي محکمې څه ویلې دي. او د دې خبري مجله په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د اونمې بجو نه شروع کو تر سلور بجو پورې د شپې د خوانه بل ګروپ د غي کار کوي.
دا په کابل کې د شاروالي یو کارکونکی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی. طالبانو پرون د الفتح په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. زلمی خلیل زاد پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو دا کار د جنگ د غوره کولو معنی لري. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
خلیزات پرون پر ټویټر لیکلی چې د اعلان به بکانه دی او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د طالبانو د رهبرانو بې پروايي څرګندوي. خلیزات په دې ټویټ کې پر پاکستان، قطر او نورو ولسونو چې د هغه په وینا په افغانستان کې سولې غواړي ژغ کړي چې د وسلوالو طالبانو دا کار وغندي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په یو بل ټویټ کې لیکلی چې کوستوال طالبان خپل د پریکړه عملي کړي، یوازې د افغانانو کړهونه زیات کړي او زرها و نور افغانان به یې قرباني شي. زلمی خلیلزاد د کلی چې د جګړې اعلان د سولې د هڅو لپاره مخته سره مرسته نه کوي. غلی کلی چې په داسې وخت کې ټول افغانان باید د خپل ګډي راتلونکو د ټاکلو لپاره سره راغونډ شي، د جګړې ژغ او چتول څرګندوي چې طالبان په پخواني لارو کې پاتې دي. د امریکا خاص استازي د دې یادونه هم کړې چې ډیر طالبان او حتی د هغوی یو شمېر مشران د جګړې مخالف دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم د عملیاتو د پیل خبره وکړه. خو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د پخواني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د حکومت له لوري د خالد په نوم د پوځي عملیاتو پیل یاد کړ. هغه وویل د اوربند له موافقې پرته به د جګړې مخنیوي شایي ممکن نه وي.
هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربند باندې توافق نه شوی، زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت تا تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی او قوي وښيي. له تاسو نه مخته په یاد باندې دي چې د افغانستان حکومت د خالد په نام باندې نوي عملیات لړۍ پیل کړې وله. نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې ټولی خوای غوالي چې د مذاکراتو په دګر کې د نظامی دګر په مرسته باندې فل برتری ثابت کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد ټینګار کړی چې امریکا به د سولې د هڅو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي څو جګړه ختمه شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر نوویل چې وسلوالو طالبانو ماته خوړلی او داسې خبرې د هغوی د تبلیغاتي جنگ یوه برخه ده. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت ویلي چې وسلوالو طالبانو په دې ډول څرګنده کړه چې جګړه پر سوله غوره ګڼي. د غوث ملاتړ ماموریت و بیان طلوع تلویزیون ته ویلي چې طالبانو واضح کړ چې د افغانانو ژغ نه مني او د تشدد زیاتوالی غواړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له لورې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو غندنه کړې او دا اعلان یې د طالبانو د مشرانو بې پروايي بللې. زلمی خلیلزاد تر اوسه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره 15 ځله د سولې خبرې کړې دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې بیا هم د شپږم ځل لپاره د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. بلورته د طالبانو د یو شمیر مشانو نمونه چې د سولې لپاره پروانه مذاکرو کې د مرکچی پلاوی غړي هم پکې دي په موقت ډول د امنیت شورا له تور لسته استل شوی دي. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د رژیم پر مهال په ملګرو ملتو کې د دوی استازي ووای چې په دې برخه کې بیا بیا د افغانستان حکومت هڅې کړې دي، خو بلورته طالبانو پرون په افغانستان کې لکه څنګه چې مې وویل د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. طالبان څه غواړي؟ یو لورته د سولې خبرې کوي، بل لورته جګړه. فرشتي جلال سي دا پښتنه له شاغل مجاهد څخه د مرکه په پیل کې کړی ده. عبدالحکیم مجاهد په جواب کې وویل
زما په اړه باندې د طالبانو د اسلامي تحریک د یو لړ مشرانو مهمو شخصیتونو نومونه د تور لیست نه استل دا د دې ډیره بخانی غوښتنه و، خو وخت وخت باندې د افغانستان حکومت هم په دې کې همکاري کړې ده. کله چې دوی غوښتل چې په ځینې میټینګونو ځینې غونډو کې شرکت وکړي، د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د تعزیراتو د کمیټې نه یا د سانکشن کمیټې نه رسما غوښتل چې دوی په موقت ډول باندې هغه تعزیرات چې لري کې تر څو چې دوی په اسانۍ سره وکولای شي خپل سفرونه وکړي. دا چې اوس د طالبانو د اسلامي تحریک د هغو اشخاصو نمونه چې هغه په مذاکراتو کې برخه اخلي د تور لیست نه ایستلې دي، دا د سولې په بهیر کې یو مهم قدم زه بولم او د سولې د مذاکراتو په وړاندې باندې هغه مهم خنډ چې و تر یو حده پورې لري سوی ده.
مجاهد صاحب تاسو خو یې ګټور بولئ، خلک هم دغه څه فکر کوي چې د سولې د پروسې سره به مرسته وسی امریکایانو د مخامخ خبرې ورسره کوي. دوی په قطر کې سیاسي دفتر لري او مثلا د افغانستان حکومت هم مقرره نور توای چې خبري در سره غواړو، خبري در سره غواړو په انتخاباتو کې ګډون وکړي، په سیاسي حرکتونو کې ګډون وکړي، خو طالبان بیا بلې خوانه عملیات اعلانوي، نو دوی جنگ ته په یو رقم دوام ورکوي. نو تاسو څه فکر کوئ دغه تناقض، دغه تضاد د دریځونو ته
تر هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربان باندې توافق نه سوای؟ زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت دا تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی او قوي وښيي. له تاسو نه مخته په یاد باندې دي چې د افغانستان حکومت د خالد په نام باندې نوي عملیات لړۍ پیل کړې وله، نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر په مرسته باندې فل برتری ثابت کړي. کله چې مذاکرات کیږي ورسره ورسره دا طبي خبره ده چې د جګړې د ګرب د دې په خاطر باندې ګرم کیږي چې هر ډله وغواړي چې زه د جګړې په دګر کې برلاسه ما او په دغه نسبت باندې وکړای شي چې د مذاکراتو په دګر کې زیات امتیاز ترلاسه
کړي. مجاهد صاحب تاسو څنګه فکر کوئ چې طالبان به واقعا د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي؟ یعنی تاسو خودی پیژنئ او حکومت هم پیژنئ؟
موجوده حالت او زغر د باندې په څرګند ول باندې وای چې ټولې خواوی نور په افغانستان کې غواړي چې یو سول رامنځته شي، خو د موږ غوښتنه بداوي چې دا سول تلپاتې سول وي او هم شمول سول وي چې ټولې خواوی په دې کې شامل وي. اوس دې ته دا مده مرحله رسیدلې ده چې افغانان ټول که سیاسي دي، که سیاسي مشران دي، که د پرګنو د قومونو مشران دي، که د افغانستان حکومت ته او که د طالبانو اسلامي تحریک ده، نور تمرکز په دې باندې وکولای چې راتلونکي په افغانستان کې کوم نظام راځي هغه به څنګه تلپاتې نظام دی او څنګه به باثباته نظام وي، څنګه به د ټولو خواوو نظریات پکې شامل وي او ځانونه به یې کې مطرح وي او د ټولو خواوو دپاره به یو منلی یو نظام وي. تمرکز په دې باندې ده، نکې نښانې داسې معلومي دي چې ټولې خواوې کوشش کوي چې نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسېږي او تلپاتې سولې رامنځته.
عبدالحکیم مجاهد، د طالبانو د پسرلنیو پوځي عملیاتو د اعلان مسله یو له هغو موضوعاتو ده چې نړیوالو چاپي خپرونو هم لیکنې پرې خبرې کړې دي. دغه چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
دفنس پوسټ خبرونې د الفتح په نوم د طالبانو د تازه پسرلنیو عملیاتو په اړه مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي طالبانو د جمعې پورس په یو بیان کې ویلي هدف یې د هغوی په خبره د افغانستان د اشغال پای ته رسول دي. طالبانو داسې وخت عملیات اعلان کړي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې زیاتې کړي. د دفنس پوسټ خبرونې د مقالې لیکوال ویلي ګڼ کسان په افغانستان کې اندېښمن دي چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې د امریکا د هڅو له زیاتېدو سره خای په افغانستان کې بشري حقوقونه او دیموکراسي په خطر کې ولويږي. په دوام کې لولو ګڼ کسان دا اندېښنه هم لري چې خای طالبان بیا وخت ورسیږي او یو وار بیا د نوې مکلونو په څیر په افغانستان کې لتونلاري او سختګيري کار واخلي. ډیلی میل رسپانه هم د طالبانو پر عملیاتو تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلی په پسرلی کې د طالبانو د کلنیو عملیاتو پیل معمولا د جنگ دی او بل باب پیل دی. خود مخالی لیکوال ویلی د طالبانو دا تازه اعلان تر ډیره حد یو ننداره ده، ځکه د ډلې تیر کلونو د ژمي په موسم کې هم د افغان او امریکایي ځواکونو په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړی. په دوام کې د طالبانو په حواله لیکل شوی چې جهادي مکلفیت تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. د مقالې لیکوال د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند په حواله لیکلي طالبان به خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي. د میامی هیرالد رسپانې لیکلي د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو د افغانستان په اړه څېړنه رد کړه. د مقالې لیکوال موضوع تشریح کړي او ویلي دي قاضیانو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو د تورونو د څېړلو په اړه د څارنوال غوښتنه رد کړي. په دوام کې راغلي قاضیانو د جمعې پر ورځ ویلي د شواهدو د کمښت او د ضعیفې همکارۍ په خاطر په دې اړه څېړنې نشي کېدلی. د 2010 کال په نومبر کې د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال فاتو بن سودا له دې محکمې وغوښتل په افغانستان کې له 2003 میلادي کال راپدې خو د افغان ځواکونو، طالبانو، حقانی شبکې او امریکایي ځواکونو له لوري د جنگي جرایمو او د بشريت ضد جرمونو د ارتکاب د تورونو په اړه څېړنې پیل کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اسدی رادیو د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوري په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو اعلان پروپاګاندا ګڼلی او بللای دی او دوی وایي چې دغه ډله به هیڅ کله خپلو ناوړو اهدافو ته ونه رسیږي. د دفاع وزارت اعلامیه چې د طالبانو له اعلامي 10 ساعته وروسته پرون رسنیو ته ورسېده پکې راغلي چې طالبان په جنگي جبهو کې له ماتې وروسته غواړي د دغه اعلان په ذریعه خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. طالبانو پرون د الفتح په نوم د عملیاتو په اعلانولو سره ویلي چې دغه عملیات به په ټول افغانستان کې پلي شي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند له نور تفصیل سره.
د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د دفاع وزارت دغه اعلان یو پروپاګاندا ګڼي او وایي چې طالبان د بدخشان ولایت د ارغنج خوا، د سرپل د سنچارک، د غزنی د مقر او د بادغیس ولایت د آب کمری او بالامرغاب په ولسوالیو کې د ماتې وروسته غواړي چې خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه لوړ جنگي ظرفیت لري او د جنگ په ډګر کې مخکې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ډلې د جمعې د ورځې په سهار د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنیو ته رسیدلی ویلي د طالبانو ځواکونه باید د جنگ پر مهال د ملکی کسانو له تلفاتو ډډه وکړي. په اعلامیه کې دغه عملیات سراسري ګڼل شوي دي. په خاطر دې د نوي کال له پیلېدو سره افغان حکومت د خالد په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. افغان امنیتی ځواکونه ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو له منځه وړل او د هغوی ترولکې لاندې د سیمو تصفیه کول د دغو عملیاتو هدف دی. وسلوالو طالبانو کسام خپل پسرلنی عملیات د جمعې په ورځ اعلان کړل، خو افغانستان د نوي کال له پیلېدو سره د زورورو جنګونو شاهد دی. طالبانو پر سو حملو سربیره چې د بګرام په حمله کې درې امریکایي سرتیری او یو قراردادی وواژه، د بادغیس ولایت د بالامرغاب پر ولسوالۍ هم پراخې حملې کړې دي. مخکې له دې داسې راپورونه خپاره شول چې د بالامرغاب پر ولسوالۍ د حملې په نتیجه کې د یادې ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو ولکه کړې دي. همداشان د طالبانو په نورو حملو کې یو شمېر افغان پوځیان هم وژل شوي دي. امنیتی مسؤلینو ویلی چې په وروستیو درې اونیو کې د دولت مخالفینو په تیره طالبانو ته درانه زیانونه اوښتي دي. پوښتنه دا ده چې طالبانو ولې د نوي کال له پیلېدو درې اونۍ وروسته خپل پسرلني عملیات اعلان کړل. په دې اړه د چارو پوه عتیق الله مرخیل آزادي راډیو ته وویل،
دوی خو خپل عملیاتونه شروع کړي وو، هم د امریکایانو په مقابل کې په بګرام کې وکړه، هم د افغانانو په مقابل کې. ولې نومې نه پرېښوده؟ نومې په دې خاطر نه پرېښوده چې مذاکرات روان و، دې ته معطل و چې دولت افغانستان څه حرکات کوي. وخت چې دولت افغانستان اعلان دې خالد وکړ، نو دوی اوس لپاره دي چې دغه مسؤلیت له ځانه لرې کړه. بس موږ هم دا اعلان کوو.
ښاغلی امرخیل وایي، ممکن طالبان په روان کال کې د حکومت او امریکا د ګواښلو لپاره خپلو عملیاتو ته زور ورکړي. د ده په خبره دغه ډله غواړي چې د سولې د خبرو په لړ کې د جنګ له تودولو ګټه پورته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کوټه کې پرونی حمله وغندله. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په هزار گنجی سیمه کې د پنجشنبې پر ورځ ځان وژونکي برید شل تنه ووژل او اته څلوېښت نورې ټپیان کړل. د کوټې د هزار گنجی سیمې اکثر اوسیدونکي هزاره شیعه دي. دوی پرون تر حملې وروسته یو اعتراضي لاریون وکړ. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان او پاکستان ګټه په دې کې ده چې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره په صداقت لاسونه سره ورکړي. په کوټه کې د حملې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. په هاګ کې د معتبرې محکمې پرون وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنګي جرمونو داسې ادعاوې وڅېړي چې شایي امریکایي عسکرو، د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې مامورینو، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لاس پکې درلود. خو د دې محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزوري همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله یې خپله پریکړه بیرته اخیستې. نور جزئیات ته فرشته جلال زی پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ یو اربیا د محکمې ته خبرداری ورکړی چې د امریکا او د امریکا د متحدانو په اړه څېړنې لاس واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې وویل دا یو لوی نړیوال برای دی. ترامپ وویل چې دا یوازې د امریکا د وطنپالو وګړو لپاره نه، بلکې د قانون د حاکمیت لپاره د بری خبر دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر په دې بیان کې څرګنده کړې چې امریکا خپل اتباع په لوړو حقوقي او اخلاقي ستاندردونو تلي. هغه په حق کې د دې نړیوالې محکمې په اړه ویلي چې د څارنې داسې اضافي صلاحیتونه ورکړ سوي چې حتی د محاسبې وړ نه دي او د امریکا خپلواکۍ ته ګواښ پېښوي. ډونالډ ترامپ یو وار بیا ویلي چې د امریکایي وګړو او د هغوی د هیواد د متحدانو پر ضد هر ډول اقدام ته به چې د تهدید سبب سي سخت ځواب ورکوي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ ویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د محکمې قاضیانو وویل د دې امکان ډېر دی چې په افغانستان کې به جنګي جنایتونه شوي وي، خو دوی فکر نه کوي چې په دې اړه به د دوی د څارنوالانو کار نتیجه ورکړي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافع ادارو د نړیوالې جنایي محکمې د دې پریکړې په اړه تعجب څرګند کړی دی. د افی نړیوال سازمان ویلي چې دا حرکت قربانیان منځوي کوي او د محکمې د اعتبار په اړه پوښتنې لا زیاتولی سي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنګي جرمونو داسې ادعاوې وڅېړي چې شایي امریکایي عسکرو، د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې کارکوونکو، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او وسلوالو طالبانو لاس پکې درلود. خو د دې محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزوري همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله یې دا پریکړه بیرته واخیسته.
لند خبرونه د غزنی چارواکی وایي چې د نوی لمریز کال له پیل راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې یوې میاشت کې د امنیتي ځواکونو 9 تنه وژل شوي دي. د پروان چارواکی وایي چې د غوربند او بامیان لاره خلاصه شوه. د پروان د سیاګرد ولسوالي ولسوال نور آقا سامی ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د شینوارو د ولسوالۍ د صوفي خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې له امله پرون بنده شوې وه. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې 4 پیغلې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 15 کلونو ترمنځ عمر کړی وو. د هرات د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې دا نجونې د لامبو په وخت د بې احتیاطۍ له امله غرق شوې دي. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشرۍ استعفا کوي. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمېنې ترابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده نږدې 1.5 پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د الجزایر په پلازمېنه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې له واکه د لرې شوي جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه نږدې ملګري باید له حکومته لرې شي. د ژوند رنگونه پروګرام لرو تر دې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو.
د ژوند رنگونه
کوم ارجان ده کابل څخه د شاروالي کارکون کې
هر روزانه اتوره وخت کې چې د شاروالي کارکون کې
زه خو تقریبا یو کال کې د شاروالي کارکون کې
ولې دا برخه انتخاب کړه د شاروالي
غریبي او نظری د نور کار په افغانستان کې نشته دا جنگ او یو خو بل خو بس سو کنه مجبوری ده
درس مو ویلې ده کنه
درس مو ویلې د ولسم فارغ
درسم نه فارغ چا وظیفه ده نه څنګه
څنګه وظیفه خو نه ست تر سوچ واسطانه یا پیسې نه نو واسطه خو نه شاروالي برخه منتخب کړه ده
د شاروالي د څنګه راغلی په واسطه راغلی کوم دسه
و واسطه دا یو څو انډیوال یو خبر خو واسطم کړه دلته راغلی
یعنی دا وظیفه کوم چې واسطه نه وسوګن نسی
نه د شاروالي کوم واسطه نه واسط نه مشکل ده بس ناممکن ده
کور کړي دغه ماشه ته اخلي دا بس نه کوي کني
بس وګ گزاره پې کو کنه
دلته په کومه سیمه کې اوسکار کوي فعلا
دا د 46 سړک ده
او تاسو صبح جې خپل کار شروع کوي سهار کې
د ونیمې بجې نه شروع کو تر 4 بجې پورې
د شپې د خوانه خو به کار نه لري
نه د شپې د خوانه بل ګروپ دغه کار کوي
سهار کې مثلا وختي راشي تر دغه لاسو بجو مو کار خلاص زکه چې بدلته موټرونه زی ورازي درته مزایمت کیږي
بس هر وختي دومره مونږ د ونیمې بجې حاضری دي بس ونیمې بجې دلته کار شروع کو تر 4 بجې پورې او بل برخه لا هغه د شپې نه شروع کوي د 4 بجې د شپې کار نه شروع کوي تر 2 بجو پور کار کوي د سید
د ګرمي ډوډۍ څنګه کوي
ګرمي ډوډۍ بس د کورونا کچارا کا خبرې کنه جب نه به خرو سر چای کور کی چکو
په وظیفه کې خوشاله
بس کو مجبوری ده د وزګارتیا نه خده
اته وای لري اوریدونکو طالبات
مونږ چې سو وای غنه اوریدل کی بس مجبوری ده بس سچ وای غو خاصن چې غټ غټ ویلې چې اوریدل نه دي مونږ شاروالي کسان رئیس جمهور هم دا غنه چې د ځوانان د 12 فارغ د کاکا ګور د بل وګوره دا ټول غریب خلک دي او دې ترسو واسطه نه یو پیسې نه بسنده غریبي کې ترسو پورې دا غریبي
اوس اجر ډو په منځني سپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شميري لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
پر بیلابیلو موضوعاتو سمسونه را رسیدلې دي ورسته سمس د فضل محمد دی چې لکندهار راستولې دی د پرولس مشر اشرف غنی شخ کړی دی چې د کندهار د برېښنا غم وخوري نثار احمد علی کوزی له هلمند لیکي وسلوال طالبان د سولې خبرو ترجمان ندي له دوی هله کو چې د سولې خبرو ته لومړی ټوب ورکړي کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالی څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي ک نور څلويش کال هم په افغانستان کې جګړه وشي خوراک به بیا هم افغانان وي نو جنگ نو په جنگ کې خیر نشته بشیر حبیب زای لازری ولسوالی پراستولې سمس کې د باران خبره کوي چې لپاره راهي سي د دوی په سیمه کې وري سلام جان آریان د لوګر لپاره کې برک ولسوالي څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د طالبانو لمشانو غواړو چې د الفتح په نوم پیل شوی عملیات بند کړي او د افغانستان پر جګړه ځپلي ملت رحم وکړي. دا خبری مجله مو هم دومره په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار بخیر.